د مشال لدن رزینا سات خبرونه په ورستۍ خبري غړي کې د خپل قربا سلام ومن سلامونه مني وخت شوه 15 بجې په دې غړي کې به تاسو ته معلومات درکو چې د سپریم کورټ اوریدنه کوم ځای ته ورسېدله کوم چې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب مقدمه په اړه باندې ده. دغه راز د پاکستانی علماو یو پلاوی کابل ته تللی دی، هغه به هم تاسو ته راپور درکو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې له مجید بابر د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو.
ستړي مشهیر امبې د مشال د خبرونو سرټکی. په سپریم کورټ کې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب او د مرستیال سپیکر د رایو د مستردولو په اړه د مقدمه پریکړه بعد پاکستان د وخت مطابق په کم شپږ بجې اورول کیږي. په سند او بلوچستان کې د پشکال ورستیو بارانونو لامل په بیلابیلو پیښو کې 28 کسان مړه شوي دي. برتانیې د جولای پر شپږویشتمه روس د هغې دعوی تردید کړی چې د اودیسا په بندر کې یو اوکراینی جنگي بیړۍ او د وسلو ذخیرې یې په نښه کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په سپریم کورټ کې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب او د مرستیال سپیکر د رایو د مستردولو په اړه د قضیې پریکړه بعد پاکستان د وخت مطابق په کم شپږ بجې اورول کیږي. ستر عدالت کې د دې مقدمې درخواست د پنجاب د اعلی وزیر په انتخاب کې د تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګوند امیدوار چودھری پروید الهی دایر کړی و. نن د دغې مقدمې نه د حمدا شاباز وکیلانو بایکاټ کړی و، خو د ستر عدالت مخې ته د چودھری پروید الهی او دوست محمد مزاری وکیلان وړاندې شول. د جولای پر دوویشتمه د اعلی وزیر د سوکای لپاره تر سره شو ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی امیدوار حمدا شاباد یو سل یو کم اتیا او چودھری پرویز الهی یو سل اته اتیا رای ترلاسه کړې وي، خو د اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د پرویز الهی لس رای پس لدی پر دې بنیاد رد کړي چې د تحریک انصاف د اتحادی ګوند مسلم لیگ قاف د مشر چودھری شجاعت هغه یو خط یو لرستلو چې پکې په پنجاب اسمبلی کې د ګوند لس غړو ته د حمدا شاباز په کې د رائے کارولو ہدایات ورکل شوی ول. سپریم کورٹ کې د پرویز الهی لخوا دایر کل شوی درخواست کې د دغه خط پر بنیاد د رائے مسترد کول چیلنج شوی دی. د شمالي وزیرستان نه په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لامله بې کوره شو کډوالو د پیښور پلس کب مخې ته د جولای پر شپږویشتمه احتجاجي پرلت پیل کړی. دوی وایي د یادې سیمې د 2000 هغه کورنو د کډوالو حیثیت ختم کړل شوی، کوم چې تر دې دمه خپلو کلو ته نه دي واپس شوي. د احتجاجي ناستې یو منتظم ملک زکیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای د بې کوره شو کورنو ته د میاشتې په سر د شلو زرو روپو مالی مرستې بحال کړي.
دا درنا دا هی کډوالو دا کم کډوال چې 2014 نه د کډوالۍ ژوند په بنو په لکۍ په خاور او داسې نورو شهرونو کې د ملک په بیلابیلو شهرونو کې ژوند تیروي په کیمپونو کې او د کری کورونو کې. دا دینا هغه سټیټس د وزارت خاندانونه ختم کړی دی چې کم به مهانه دی ته 60,000 روپۍ د خوراکي مواد او د سودو چې کم نور ضرورتونه دغه د پاره ورکولې.
بلخوا د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ نن مشال لیریو ته وویل چې د هغه کورنیو د کډوالۍ حیثیت ختم کړل شوی، کوم چې خپلو سیمو ته ستنې شوي دي، ولې بیا هم دوی هڅه کوي چې د هغه کورنیو مسلې حل کړي کوم چې لا هم خپلو کلو ته نه دي ستنې شوي. په سند او بلوچستان کې د پشکال ورستو بارانونو لامله په بیلابیلو پیښو کې 28 کسان مړه شوي دي. د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه د سې شنبې په ورځ مشال لیډیو سره خبرو کې وویل چې د تازه بارانونو لامله په هغه صوبه کې 13 کسان مړه شوي دي. تازه مړینو سره په هغه صوبه کې د بارانونو لامله د مړو شوو کسانو مجموعي شمېره 105 ته رسېدلې. بلخوا سند صوبایي ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي په وینا چې د جولای 24 نیټه راهیسې روانو بارانونو کې 14 کسان مړ شوي دي چې شپږ کسان بجلی کرنټ نیولی وو او و کسان سیلانۍ اوبو وړي وو. د موسمیاتو محکمې مشر سردار سرفرار د جولای په شپږویشتمه مشال لیډیو ته وویل په بلوچستان او سند کې طوفاني بارانونو لړۍ لږه کمزورې شوې ده، خو د جولای 23 نیټې پورې به د بارانونو دا لړۍ روانه وي. د پاکستانی علماو یو اتلس کسی د وفد په دریوردنی سفر پرون د جولای پر 15مه کابل ته رسیدلی. د دغه ډلې مشري د وفاق المدارس مشر مفتی تقی عثماني کوي. مفتی تقی عثماني تیره ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان حکومت په دعوت په ښه نیت د علماو د ډلې سره کابل ته رسیدلی او هلته یې د ځینو افغان حکومتي مشرانو سره پر امدادي کار، تعلیم او اسلامي اقتصاد خبرې پیل کړې دي. او وروستی خبر دا چې برطانیې د جولای پر 26مه د روس د هغې دعوې تردید کړی چې دوی د اودیسا په بندر کې یو اوکراینی جنګي بیړۍ او د وسلو ذخیرې په نښه کړي. برطانیه ویلي چې هغه سیمه کې د جنګي بیړۍ او د وسلو د موجودګۍ هیڅ نښې نه ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې روس دعوه کړې وه چې د جولای پر 23مه یې په اودیسا بندر د بمبارۍ پر مهال د اوکراین جنګي بیړۍ او پوځي سازو سامان ویشتی و. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسې زموږ خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، د پاکستان په سپریم کورټ کې د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب مقدمې اوریدنه روانه ده. د پاکستانی علماو یو پلاوی د کابل په سفر دی چې دا رنګ د نورو موضوعاتو ترڅنګ د طریق طالبان پاکستان له مشرانو سره د سولې په موضوع هم خبرې وکړي. او وزیرستاني کډوال په پېښور کې په احتجاج دي او دوی وایي چې د کډوالۍ حیثیت دې بحال کړل شي.
دوباره د آی ڈی پی سټیټس بحالول، یعنی هغه مرات ورکول چې د نورو آی ڈی پی ستور کیږي، هغه د پاره د پېښور پرست کلب مخ ته ناست ده.
او په پېښور کې نرخزیان وایي د دوی وجون کو تا تر دې دما بشپړ سزا نه ده ورکړل شوې.
خو ګرمي کاروایی په پاکستان کې ډېره زیاته کمزورې ده، نو دغه شان ډېرې پیسونه وشغوسه پورې یو ملزم کم سزا نه ده ملاو شوې.
او په خیبر ضلعه کې په کارخانو کې کارکوونکي وایي د بجلی زیاتو بلونو یې په روزګار خراب اثر کړی.
چې دا بجلی په انداسه ګرانه وي زیاته وي کنه، نو دې سره ډېر خلک بېروزګاره شي. هڅه اپریشن والې علاقه ده خرابه شوې ده، او څو ده بېروزګاری چې سی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع، څرنګه تاسې خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب مقدمې اوریدنه روانه ده. د دې مقدمې د اوریدنې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ کاپ ګډ امیدوار پرویز الهي د پنجاب اعلی وزیر جوړېدای شي. یا د حکومتي ګوندونو شریک امیدوار حمزه شهباز د پنجاب د اعلی وزیر په څوکۍ پاتې کېدای شي، یا بل کوم نتیجه هم مخې ته راتلی شي. د هغه وروسته دا چې د جولای په دویشتما د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د سپریم کورټ پریکړې په رڼا کې پرویز الهي ته ورکړل شوو وټونو د قاپ لیګ لس وټونه مسترد کړل، چې په نتیجه کې حمزه شهباز د درې وټونو له برترۍ سره د پنجاب اعلی وزیر په چوکۍ پاتې شو. مرستیال سپیکر په اسمبلی کې د وټونو تر شمیرنې وروسته اسمبلی ته وویل چې هغه ته د مسلم لیگ قاپ مشر چودھری شجاعت حسین په یو خط کې ویلي دي چې هغه په پنجاب اسمبلی کې د خپل ګوند ټولو غړو ته ویلي وو چې خپل وټونه حمزه شهباز ته واچوي. ډیپټی سپیکر وویل چې د دې خط تر راتلو وروسته هغه د سپریم کورټ د پریکړې په رڼا کې د مسلم لیگ قاپ هغه ټول وټونه مسترد کړل چې پرویز الهي ته اچول شوي وو. یاد وي چې د مے په 18مه سپریم کورټ ویلي وو که د اسمبلی منحرف شوی غړی د خپلې پارټۍ د پالیسۍ خلاف ووټ واچوي نو دغه ووټ به نه میرل کېږي. د طریق انصاف او مسلم لیگ کاپ ګډو امیدوار پرویز الهي د ډیپټی سپیکر د اقدام په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی او نن په دوهمه ورځ هم د دې اوریدنه روانه ده. نو هم پر دې مو لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کړې چې دغه اوریدنه کوم ځای ته ورسېده. نو هغه وایي
خو هغه اوریدنه سماعت روان دی، ځکه څنګه تاسو ذکر وکړو په پنجاب کې چې حمزه شهباز وزیر اعلی په حیث باندې دا اعلان شوی چې دا منتخب شوی دی، هغه بیا چیلنج کړو د پی ټی آی او د مسلم لیگ کا مشترکه امیدوار چودھری پرویز الهي. نو نن خو سماعت روان دی او دا وخت روان دی، لیکن مهم پرمختګ خو دا شو چې کله 13 شپه ناوخته سپریم کورټ هغه اپیل مسترد کړ د حکومتي اتحاد د ځینې پارټیانو چې هغه غوښتل چې دا کیس ته دا چنن روان دي دا د ټول ججان مشترکه ان فول کورټ دی اوري هغه مسترد شو بیا نا وخت بیا حکمران اتحاد چې سره وکړه چې دوی هم بایکاټ دی بدغه سماعت نه حاضریږي او نن سهار چې کله دا سماعت شروع شو او دنه شروع شو نو د حکومتي اتحاد کې کم وکیلانو د مسلم لیگ نون عرفان قادر او دغه رنگ د پیپلز پارټي فاروق نایک او ځنه نور نو هغه دا وی چې دوی د دې سماعت بایکاټ کوي او دوی په دې کې برخه نه اخلي نو چیف جسټس عمر عطا بندیار خو بیا سیاسي ډلو ته مخواست وکړ او وکیلانو ته هم وویل چې دوی دې لږ برداشت وکړي او دوی دې غټ کې سیاسي ډلې هم او دوی دې راشي دلته دې سماعت هم دا ووري او په دې کې برخه واخلي چې دا شین پر مخ لاړ شي. نو بهرحال بایکاټ شوی دی لیکن د بایکاټ باوجود دا وخت یې غوریدنه روانه نو په کتي شي چې کله نن بیا دا دلایل مکمل کیږي نو سپریم کورټ درې رکنی چې کومه بینچ ته او چیف جسټس په خپل باندې مشرکې نو هغه ته انتظار کول وړي ځکه دا وخت یې روان دی.
وردون کوم دې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو د تارخان صاحب په خبرو کې واوریدل چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب مقدمه اوریدنه روانه ده. د دې مقدمې د اوریدنې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاب ګډ امیدوار پرویز الهي د پنجاب اعلی وزیر جوړېدې شي یا د حکومتي ګوندونو شریک امیدوار حمزه شهباز د پنجاب د وزیر اعلی په چوکۍ پاتې کېدې شي یا کومه بل نتیجه هم مخته راتلی شي. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه او خبریال حسن خان سره چې همدا وخت د ټلیفون په کرخه دی. حسن صاحب ډېر ستړي مشي. حسن صاحب مګ درځي تاسو استری مشي حسن
جی زما آواز درځي
بالکل حسن صاحب تاسو
غږ درځي ډیرمنه
حسن صاحب تاسو نه مننه زما بس لومبي پښتنه همدا غره چې تاسو نن د چیف جسټس کمار و یو ولی دلا د هغه نه څخ کاری تاسو ته چې دغه کیس فیصله څنګه راتلی شي آیا دا به د پرزلهی په ملاتړ کې راشي یا چې کوم د حمزه شهباز په ملاتړ کې برا شو بیا د دې اثرات به څنګه ګوري د پاکستان په سیاست باندې
ورته تاسو ته پته ده چې پرون کم حالاتو چې پاره کې متحده او د غیر اپوزیشن نشو ویلو حکومتي چې کم پاتې دي تقریبا لږ څه ولس پاتې دي هغه سهار یو پریس کانفرنس وکړو د نو وخت د شپې دویم پریس کانفرنس وکړو سهار په جوډیشری باندې په دیا باندې ډېر سخت ټکونه مو کړو الزامات مو لګول تر دې حد پورې چې را بینچ فکسینګ په عدلیه کې روان دي او مخصوص بینچونه یو بیا دغه مخصوص فیصلې چې هغه د مخکې نه خلکو ته پته چې دوی څه فیصلې کوي بیا چې کله دغه بینچ پرونه د فیصله وکړه د فل کورټ په ځای باندې چې کوم دی هغه خبره ریجیکټ ولا نو بیا د شپې نه وخته تاسو پته چې بیا د پریس کانفرنس کو په هغه کې وی چې را په دې عدالت باندې زمونږ اعتماد نشته دی او مونږ د دې نه بایکاټ کوو. نو دا خبره ده په جوډیشری باندې د دې ډېر لوی پرېشر هم دی دباو هم راځي دا ډېر آسان نه ده جوډیشری ته چې را دغه په دومره خلک په عدم اعتماد کې ځکه چې جوډیشری چې کوم دی دا خو د خلکو په اعتماد باندې په ٹرسٹ باندې ده لیکن اوس دا فیصله چې دې محفوظ کړی دا ویل کېږي چې لږه شي په پس په کوم دی دا مونږه اناونس کو. نو زما خبره خیال خدا دی چې دا ایدر وی تلیشي دې ټیم کې مونږه دا نشو ویلې چې لږه دا په پرویز الهي په حق کې ځکه چې لمبه خدا خبره وا چې دا کم درې ججان دي چیف جسټس عطا بندیال دی منیب اختر دی او جسټس اعجاز دی د دې درو بارا کې دا دی چې دا د پاکستان تحریک انصاف د هغوی همخیاله ججان دی او بل طرف ته چې کوم دی د اپوزیشن هغوی په دې باندې ټکونه کوي چې په دې باندې زموږ اعتماد نشته نو چې کله په جوډیشری باندې دومره غټ عدم اعتماد وشي نو بیا ته دا نشې ویلی چې دوی بګینه دا فیصله د ډیپټی سپیکر دا رولینګ چې کوم دی د پنجاب ځکه چې د دې نه مخکې دا چې پرېسیډنت شته چې د سپیکر رولینګ هغه نه دی چیلنج شوی او بل دام شته چې د پټه مشر انسټرکشن چې کوم دی هغه اهم دی کنه د پارلماني پټه مشر چې کوم دی دا غیر انسټرکشن اهم دی سوري نو دې کې د هاوس دا څه ښکاری چې لکه مونږ دا نشو ویل چې کلیئر کټ. اگر چې د بینچ کمپوزیشن ته وګوري، د ججانو دغه ته وګوري، رویه ته وګوري، نو دا غنه د ښکاری چې دوی ګنې د پرویز الهی یعنی د اپوزیشن اتحاد چې کوم دی باغې کې پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان مسلم لیگ پاک یو ډله چې کومه ده هغه پکې شامل ده. نو دوی دغه نه د ښکاری خو بل طرف ته دا کوم آرټیکل درشوې ته ای چې کوم دی د دوی چې کومه مخکې کومه فیصله راغلی وه هغه فیصله اوس دلته کې د مرای کې هغه ډوکې دی چې یاره که دوی د خپلې فیصلې خلاف پږي که نه دوی وایي چې یاره هغه جدا کنډیشن و جدا حالات و اوس جدا حالات دي جوډیشری درده دغه شته.
حسن صاحب که زمونږ اوریدونکو ته لږ دغې هم وضاحت وکړي چې د نه کومه مخکې فیصله راغلې وه په تاسې چې کومه ذکر کړ چې هغې په نتیجه کې بیا 15 چې کومه د اسمبلی غړي وو همدغه چې دا انتخابات پوه شو بیا زمینی پنجاب هغې بوټونه مسترد شوي وو بیا دغه هر څه مخته راغله. نو تاسو څه ګوري چې دا څومره سخت وخت دی د لید دپاره چې دوی به کومه داسې فیصله وکړي چې هغه به دواړو خواو ته د منلو وړ وي؟ داسې بله لار ستاسو په خیال باندې کیدای شي که نه؟
یار دیکھیں کہ ګوره هغه فیصله که تاسو خیال لی هغه بنیادی لکه زه به دا ووایم چې تجزیه‌نگار زه خبره کوم خو څومره چې چیف ریسک دي یا لیگل ایکسپرٹ دي یعنی د قانون او د آئین پوهان دي هغوی وایي چې دا بنیادی غلطي چې شوې ده دا د ججانو په دغه فیصله کې شوې ده. په هغې فیصله کې دوی یو خو دا کار وکړو چې په آئین د درشپیته ای چې کومه ماده ده په دې کې دا نه دي چېره لکه د دې خلکو ووټ به نه کاونټ کېږي د دې هغې کې دا لیکلي کې چې دوی دغه ورک د خپل پاټۍ د پارلیماني پاټۍ یا د لیټ سی د پاټۍ د مشر د مرزۍ خلاف ووټ ورک په دې دریو کیسز کې لکه بجټ کې په لیډر آف د هاوس پرزنټ کولو کې یا چې کوم دی نو کانفیډنس یا ووټ آف کانفیډنس کې یا د کانسټیټیوشنل امینډمنټ کې نو بیا به چې کوم دی دوی ډیسیډ کیږي هغه که چېرې الیکشن کمیشن ته ولیکي نو دوی به ډیسیډ کیږي یعنې د خپلو چوکونه به لرې کړي کیږي. دلته کې دی ججانو یو شی پکې ایډ کړ چې نه صرف په دا ډیسیډ کیږي بلکې د دوی چې کوم ووټ دی هغه به نه کاونټ کیږي. نو دغه ځای کې هغه بنیادی غلطي چې خلک وایي پوهان وایي چې ټیک ته دوی به دې ډیسیډ کړي وو خو چې دوی ووټ ورکړی دی نو دا ووټ پې نه کاونټ کوو دا ووټ په کاونټ کوو دا نه کاونټ کول چې کوم دی دا د ججانو د آئین ګوره جج په پاکستان کې یا په هر ځای کې د جج کار دی د آئین تشریح کول آئین جوړول نه دي. دلته کې دوی خپل ځان نه د لامیکینګ کار واغست یعنی د قانون د جوړولو د تشریح په ځای باندې پکې دا شي یو ایډ نو دغه بنیادی کارډینل سین چې ورته وایي د ججانو په دغه کې هغه هم دغه و چې دې دی کې په دې باندې دوی چېره ووټونه وی کاونټ نه کړل د هغوی یو سل لکه تقریبا درې کم 200 ووټونه حمزه شریف هغه ټیم کې اغستي وو نو هغې ته دا 15 دي سیټ کړل نو هغه بیا کم شو نو اوس چې کوم دی هم اکا کارو سره دوی وکړه په دې کې چې وایي چې ده د پاټۍ د هغه خلاف ورزي وکړه نو جج چې دغه چې کوم ډیپټي سپیکر دی هغه د دوی 10 ووټونه چې کوم دی هغه کاونټ نه کړل.
سم حسن صاحب کلن ټوک راته دا وایي چې ستاسو په خیال که څه هم پریکړه راشي د هر یو ګوند په حق کې نو دا هغې به څه اثرات وي د پاکستان په سیاست باندې؟
ګوره اوس سوال دا دی چې د پولیټیکل پولرایزیشن چې ورته مونږ وایو یعنی سیاسي هغه ایکسټریمیزم به ورته وایو هغه ډېر زیات کافي لرې هدف پورې تللی دی. پی ټی آی چې کوم پوزیشن هغه ته پاکستان ته کې انصاف او د دوی الایټ پارټیانو او بل طرف ته چې مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارټي او د دوی ملګرو چې کوم پوزیشن هغه ته دی نو هغه داسې دی چې ایدر وې د ډیسیژن ناګي لکه که د حمزه شریف خلاف راځي یعنی د مسلم لیگ خلاف راځي نو دلته کې پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ د هغې ملګرو فیصله کړې ده چې موږ به دا فیصله نه منو نو دې سره به یو ډېر لوی انتشار راځي. اوس که د دوی په فیور کې راځي د پی ټی آی خلاف پاکستان تحریک انصاف خلاف فیصله راځي نو بیا به پاکستان تحریک انصاف په پبلک ته ځي او هغه به وایي چې دا ججانو په دباو کې دا فیصله وکړه ځکه چې د دې نه مخکې ججانو خپل موټ ښوولی او دا د دوی ډېره غټه غلطي وه چې لا فیصله نه وه راغلې او د ججانو د رویې یا د هغوی د اندازو نه دا پته لګېده چې دوی کوم طرف ته روان دي. نو بیا به پاکستان تحریک انصاف وایي چې دا په دباو کې فیصله وشوه. نو دلته کې اوس مسله دا ده، ایدر وی چې دا فیصله ځي نو سیاسي انتشار چې کوم دی هغه ایکسپیکټډ دی.
ډیره زیاته مننه حسن صاحب، ښه وختونه تاسو ته. اوردونکو دا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په حسن خان تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب مقدمه اوریدنه په څه ډول روانه ده، او تاسو یې واوریدل چې د دې که څه هم پریکړه مخته راشي که پرسکا د پاکستان ترک انصاف او مسلم لیگ کاپ ګډ امیدوار پرویز الهي د پنجاب اعلی وزیر جوړیږي یا د حکومتي ګوندونو شریک امیدوار همدا شباز د پنجاب د اعلی وزیر په څوکۍ پاتې کیږي، نو د حسن صاحب خبره په دواړو صورتو کې سیاسي بحران رامنځته کېدو ویره ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو داسي ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردوونکو د پاکستاني علماو یو اتلس کسیز پلاوی په دروازنی سفر پرون کابل ته رسیدلی. دغه ډلې مشري د پاکستان د فاق المدارس مشر مفتي تقي عثماني کوي. مفتي تقي عثماني تیره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې طالبان د حکومت په دعوت په خنې د علماو د ډلې سره کابل ته رسیدلی، او هلته د ځینو افغان حکومتي مشرانو سره په امدادي کار، تعلیم او اسلامي اقتصاد خبرې پیل کړې. او دغه راز دوی چې کوم داسې ولکیږي چې دوی به دغلته کې د پاکستانی طالبانو یعنی تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره هم خبرې کوي. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ چې کومې د سولې خبرې روانې دي، هغه به هم دوی خبرې کوي د دغه تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره. تفصیل د اشتیاق بسیط په دې راپور کې.
د پاکستان دینی عالمانو یو وفد د مفتی تقی عثمانی په مشرق شه د دریم په 13 ورځ کابل افغانستان ته رسیدلی دی. اونن بعد تحریک طالبان پاکستان مشرانو سره په ملاقات کې د امن په حواله سره خبرې کوي. د سویلی وزیرستان اوسیدونکي د پاکستان عالمانو او د تحریک طالبان پاکستان مشرانو په منځ کې د امن خبرو ته په سر نظر کسي په دغې براکشې سردار جمال الدین ماسید ویایي
مخصے دمیرا کا بیان ہتلی وی حسنا تجار ونو اتلا دویس دیر عزتمن اور قدرمن علماء دی تکی عثمانی دے لوی وقت مقام دے پاکستان مفتی اعظم دے او میز تو کولری کی دے جنا تا یو نتیجا روزی پکور دا غزو کی افوس طالبون ہا دا خبر اپ سری سوخلی کی ارزتی چ سنگ وی چ یو طرف تا شی دا خبر
ا دے سویلی وزیرستان ماسید پریس کلب سرا تعلق لارین کای خبر یال شریار ماسید ویای چې دا شا خبره ده چې د پاکستان دینی عالمان د تحریک طالبان پاکستان مشرانو سره د امن په باریک شه خبرې کوي. خو د سویلی وزیرستان او سیدین کې د دغې راون امن مذاکراتو نه خبر نه دی.
کوکه سه دلتا د میجا د ټرایبل بیلټ یا د قبایل چې کوم چکتی تی روایت تی هغه د دغه نه تقریبا بدل دي. خو بیا هم کچره د دغه خبره سره امن رودریمی د مفتی تکی عثمان افغانستان د دورې سره دغه ته امید ډېر ښه خبره او یی ډېر ښه کیسه ورته وي په دا وس وخت شه. خو خلک مقامی طور باندې مکمل په تیار کې دي، دغه باوجود چې امن دای په دا علاقه کې انټرنیټ کټ کړای دی په دا وس دور شه، نو دا ډېر د پریشانې خبره هدو د افسوس خبره هدو په چار دو چې دغه هر چکم پهلو دو هر پهلو ته وکتل شي چې آیا دا خلک روسی مسلح دي یا غیر مسلح دي، دغه مستقبل څنګه او دیو پخپل مانشه بیا یو بل جنگ خونو شریکی جی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی علمزیب ماسید ویایي چې پاکستانی عالمونه تا په چار دو چې د تحریک طالبان مشرانو سره په دا هم خبره وکی چې په یو ملک شه د ننه د قانون او آئین نه بهر د یو غوشي نظام به صحیح حیثیت وي.
چې د
حکیم لمن تللی دی پدا والا سره د دې سره مجلس کوي موږ خو خپل پدا والا سره یو شر نظر لري چې پدا ور لژلی دی او چار دا منتدا هدو دا نظر هم ورته وړاندې کو چې آیا بیا چې موږ په خوره شه چې په پاکستان یعنی په حدود سره دنه بیا په مخصوص علاقه کې دنه آیا دا سه یو سوچ یو دا سه نظام آیا ته په شری نظر باندې دې څه کسي چې صدواته د ملک یو کوشش چونته بیا نظام رودریمی چې هغه د قانون یا د هند دایره نه بهر ته وی ویل چې مې سویږه هپ وطن شي چې کنه کسي نو یو دا سه سیټ اپ مخشه ته مې ویني چې هغه مقصد نه په قانون ششته نه پاین ششته دی چونته یو یعنی نظام دی چې هغه چا تور اسکړی نه دی نو دا چاته څه اختیار څنګه ورکو په کومه ذریعہ باندې دا اختیار ملایويږي
یو دا دی چې د خیبر پښتونخوا صوبې کور کمانډر لیفټیننت جنرال فیض حمید هم د راون کال مئی په میاشت کې په کابل افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نورولی سره ملاقات کړی و او د پاکستان د امن په باره کې خبرې ورسره کړې وې او د جون په میاشت کې د قبایلي ضلعو د ملکن ډویژن سره تعلق لارین کې مشرانو هم په کوبل کې د تحریک طالبان مشرانو سره د امن جرګه کړې وه خو د تحریک طالبان مشر مفتی نورولی ماسی د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قبایلي ضلعو د خیبر پښتونخوا سره انضمام ختم کی او د تحریک طالبان پاکستان وسله ول وو د افغانستان او د خپل وسله سره خپل سیمو ته واپسی کوي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو ته وګستې تاسو مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ او اوس رزو همدغه موضوع کې پات کیږو په د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان تور پورې کړی چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان په شمول د صوبایي کابینې درې وزیرانو د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد قیصر پاکستاني طالبانو ته وار له مخه خلنګونه ورکړي ول دي عمله اوس د زم شو زلو ترڅنګ په سوات شانګلا بونیر سوابي او پیښور کې طالبان دولس نه هم قلنګونه غواړي خو د خیبر پختونخوا حکومت د ایمل ولی خان تور نه ردوي او زیاتوي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله حالات پر امن دي او په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم دوام لري تر دې مهال دغه طالبان پاکستان پر دیړه سن دي ویلي نور تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان داوا کړی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د کابینې درې وزیران او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر پاکستانی طالبانو ته قلنګونه ورکړي د جولای په 15مه په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال ایمل ولی خان د خیبر پښتونخوا په سوات شانګلا بونیر سوابی او پیښور ترڅنګ په زمشو قبایلي دلو کې د نامنۍ او د ولس نه د طالبانو لخوا د قلنګونو اخیستل پاڑا وہ وائل
جس طرح بتوں کی بات ہوئی وہ حالات اب فرسٹ وائل فاٹا
تر کومه چې د کلنګونو اخستو خبره ده نو اوس د جنوبی او قبایلی ضلعو نه د دې دایره پیښور او نور سیمو ته غزیدلې ده سوابي ضلع خو د هدفي وژونکو او کلنګونو اخستونکو نه ډکه ده بونیر سوات او شانګله کې دا ډول کارونه روان دي او په دې سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د کلنګونو اخستو خبرې کیږي د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او درې وزیرانو ترڅنګ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر طالبانو له باقاعده
کاروباریانو او کارخانه دارو ته د نامعلومو کسانو لخوا په ټلیفونونو د قلنګونو نه ورکولو په صورت کې د مرګ غواخونه ورکول کیږي خو په پیښور کې د مشرق ورسپانې خبريال عرفان خان وای چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو لخوا د شتمنو خلکو نه د قلنګونو اخیستو د لړۍ د تیرو څو میاشتو نه روانه ده
دغه اطلاعات د اوس نه دا د تیرو څو میاشتو راسي را روان دي چې کوم دغه دلته متحرک ګروپونه دي د تحریک طالبان پاکستان په نوم باندې نو هغه دغه شتمن خلکو نه د پیسې غوښتنو لپاره هغه ته ټلیفون کالز را کوي د دې سره سره زمونږ چې کوم دلته خیبر پښتونخوا پولیس دی د پیښور پولیس مشر سربراه سی سی پی او هغه تیر ورځو کې د پیښور های کورټ کې یو کیس دوران کې دغه هغه ته پټه کړې وه هغه ته پورا رپورټ جمع کړی و چې موږ ته ډېر زیات دا وخت کې دغه طالبانو د ګروپ نه خطر ده هغه د شدت پسندې په اړه کې هم ده او هغه د بسې په صورت کې هم ده چې دا خلک
بلخوا د جولای په 15مه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علی سیف او د قانون صوبایي وزیر فضل شکور په ګډه د ایمل ولی خان تورونه رد کړل. فضل شکور زیاته کړه چې یوازې په شمالي وزیرستان کې دا ډول اطلاعات شته، خو په نورو صوبه کې حالات د پخوا په پرتله پورم نه دي.
ماشاءالله ډیو ته وګستې مجیب بابر راپور تاسو ته وړاندې کوو چې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر تور پورې کړی چې د خیبر پختونخوا د وزیر الله محمود خان په شمول صوبایي کابینې ځینې نورو وزیرانو او د قومي اسمبلۍ پخواني سپیکر صدقې سر پاکستاني طالبان ته واله مخه کلنګونه ورکړي، خو حکومتي ګوند دغه تورونه بیا رد کړي. وخت شوې 15 بجې. له مجیب بابر د خبرو لنډې جوړ.
په سپریم کورٹ کې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب او د مرستیال سپیکر د رائے د مستردولو په اړه د قضیې پریکړه به د پاکستان د وخت مطابق په کم شپږ بجې اورول کیږي. ستر عدالت کې د دې قضیې درخواست د پنجاب د اعلی وزیر په انتخاب کې د تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګوند امیدوار چودھری پرویز الہی دائر کړی و. د شمالي وزیرستان نه په 2013 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شو کډوالو د پېښور پریس کلب مخې ته د جولای پر 26مه احتجاجي ناشته پیل کړی ده. دوی وایي د یادې سیمې د 2000 هغو کورونو د کډوالو حیثیت ختم کړل شوی، کومې چې تر دې د مخکلو کلو ته نه دي واپس شوي. خو بلخوا پی ډی ایم ای وایي چې د هغه کورونو د کډوالۍ حیثیت ځکه ختم کړل شوی چې دوی خپلو سیمو ته ستانه شوي. په سند او بلوچستان کې د پشکال وروستو بارانونو له امله په بېلابېلو پیښو کې د مړو شوو کسانو شمېره 150 ته رسېدلې. د بلوچستان حکومت ویان فرح حدیم شاه د سې شنبې په ورځ مشال لیلو سره خبرو کې ویل چې دوی تازه مړینو سره مجموعی شمیرا 150 ته رسیدلې. د پاکستانی علماو یو اتلس کسیزه وقف په درې ورځني سفر پروند د جولای پر 15مه کابل ته رسیدلې. د دغه ډلې مشري د وفاق المدارس مشر مفتی تقی عثماني کوي. مفتی تقی عثماني 13 ورځ پر خپل ټوټر باندې لیکلي چې د افغان حکومت په دعوت په خنیت د علماو د ډلې سره کابل ته ورغله، او هلته د ځینو افغان حکومتي مشرانو سره پر امدادي کار، تعلیم او اسلامي اقتصاد خبرې پیل کړي. برتانیې د جولای پر 26مه د روس د هغه دعوی تردید کړی چې دی د اوډیسا په بندر کې د یو اوکرایني جنگي بیړۍ او د وسلو ذخیره په نخه کړي. برتانیا ویلي چې هغه سیمه کې د جنگي بیړۍ او د وسلو د موجودګۍ هیڅ نخې نخکاری.
دا موجود وبس تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، او خو راځو دې ته چې یو شمېر امریکایي او د طالبانو سرچینې وایي چې دواړو لورو د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د آزادېدو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په چاره کې پرمختګ کړی، خو لا هم ځینې اختلافات شته. د رویټرز د راپور له مخې د دغو سرچینو په حواله یوه د اختلاف وړ موضوع دا ده چې طالبان د افغانستان بانک لپاره د ګمارل شوو جګپوړو سیاسي مشرانو چې د یوه نوم یې د امریکا د ترګرو په فهرست کې دی له لرې کولو څخه ډډه کوي. امریکایي چارواکي او طالبان د افغانستان د اربونو ډالرو د هغې شتمنۍ د آزادېدو لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کېدو خبرې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یې ډېره برخه د امریکا په بینکونو کې کنګل شوې ده. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي او د طالبانو چارواکو په بهر کې د افغانستان بانک د کنګل شوو میلیارډونو ډالرو په اړه چې یو وجهي صندوق ته ولېږدول شي خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي. دا خبره دریو سرچینو چې په دې اړه له ترسره شوو خبرو خبر دي رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. خو دوه سرچینو ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ یو اساسي اختلاف لا پاتې دی، او هغه دا چې طالبان له دې ډډه کوي چې د افغانستان بانک د مشرتابو لپاره ګمارل شوي سیاسي چارواکي چې یو د نورو طالب مشرانو ترڅنګ د امریکا د بندیزونو په فهرست کې شامل دي ګوښه کړي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي رویټرز ته ویلي چې طالبان د امریکا له لورې له هغې وړاندیز شوې طرحې سره چې له مخې دغه پیسې یو وجهي صندوق ته لیږدول کیږي مخالفت نه لري، خو له دې سره چې د دغه وجهي صندوق چارې به یو درېمګړی تنظیموي مخالف دي. د رویټرز د راپور له مخې د یوې امریکایي سرچینې په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی متحدو ایالتونو د یوه میکانیزم د رامنځته کولو په اړه چې دغه وجهي صندوق به یې هم یو جز وي او چارې به یې لکه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک په چوکاټ کې جوړ شوی نړیوال بورډ ته ورته یو بورډ تنظیموي. له سویس او یو شمېر نورو لورو سره خبرې ترسره کړې دي. د نړیوال بانک تر ادارې لاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وجهي صندوق د دې لپاره تاسیس شوی و چې د لویدیځ ملاتړي تیر حکومت لپاره د نړیوالو پراختیایي مرستې پکې راټولې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په بهرنیو چارو کې د سویس فدرالي ادارې په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د افغانستان بانک هم د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان بانک د عالي شورای وغړي شاه محمد مهرابي رویټرز ته ویلي چې تر اوسه یو موافقه نه ده ترلاسه شوې، خو دا چې طالبانو د امریکا وړاندیز نه دی رد کړی دا یو مثبت اقدام دی. د طالبانو د چارواکي په وینا طالبان دې ته آماده دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا یو ګمارل شوي قرارداد ته چې د افغانستان بانک د تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي لپاره د پالیسۍ پر تطبیق څارنه وکړي اجازه ورکړي او هم پریږدي چې متخصص څارونکي افغانستان ته لاړ شي. خو طالبان دې ته اندېښنه لري چې د امریکا طرفه ښایي د افغانستان د مرکزي بانک سره یو موازي میکانیزم رامنځته کړي. طالبان دغه راز دې ته چمتو نه دي چې د افغانستان بانک د مرستیال نور احمد آغا په ګډون چې نوم یې د امریکا د ترهګرو په فهرست کې دی ګمارل شوي جکپوري سیاسي چارواکي له دندو لري کړي. د رویټرز په لیکنه امریکایي سرچینې دا خبره چې هغه وجهي صندوق به چې امریکا یې وړاندیز کړی د افغانستان بانک سره د یو موازي میکانیزم په معنا وي رد کړی ده. امریکایي چارواکي له طالبانو سره د امریکا په بانکونو کې د کنګل شوو میلیارد ډالرو د نیمایي 3 میلیارد ډالرو د ازادېدو د څرنګوالي په اړه خبرې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاس ته نه لویږي ازادې کړي دي. پاتې 3.5 میلیارد ډالر هم پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو حقوقي دعواو لپاره بندې شوي دي. د تیر کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په بهر کې کنګل شوي چې 1 میلیارد ډالر یې په متحدو ایالاتونو کې بنده ده. افغانستان چې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د بهرنیو دولتونو او د بشري حقونو ډلو عمده غوښتنې پر دې څرخي چې طالبان د پر بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي، له محاکمو پرته وژنې د بندې کړي او د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې خنډونه لري کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
له دمې مخکې تاسې د نورجاس نوري راپور اوریدو چې د افغان طالبانو او د غرض د امریکایي چارواکو په سرچینو په حوالہ دغه راپور جوړ شوی چې داسې سرچینو ویل دي چې داسې د افغان طالبانو او دغه سي د امریکایي چارواکو ترمنځ د افغانستان چې کمی کنګل شوی پیسې دي دغه په ازادېدو کې پرمختګ شوی، خو بیا هم ځینې خندونه دي. اوس راځو یو بل موضوع ته. په بلوچستان کې د هیزې ناروغي پر ضد کمپاین پیل شوی چې تر مخه به وي د صوبې په 8 ضلعو کې هغه ماشومانو ته د هیزه ضد واکسین ورکول کیږي چې عمر یې د 1 کال څخه پورته وي. د هیزه ضد کمپاین د هغې وروسته پیل شوی چې په دې صوبه کې وروستیو بارانونو او له وجې راغلو سیلابونو له کبله دغه صوبه کې هیزه رامنځته شوې ده چې له کبله یې یو شمېر ماشومان مړه شوي دي. نور تفصیل له کوټې د مشالې خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په 2 ضلعو کې لکه ژوب، کلاسیفلا، کل عبدالله، بارکان، کیچ، گوادر او ډیره بوکټي کې د کولورا یا ایزی په ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین پرانسته د جولای په 15مه نیټه په کوټ کې په یو دستوره کې وسوه. پر دې مهال د روغتیا د ادارې د چارواکو ترڅنګ د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مامورین هم موجود وو. د سوریې ته د صوبایي حکومت لخوا وویل شو چې په 100 ضلعو کې تر خلکو پورې د کولورا یا ایزی د مخنیوي ویکسین رسول لپاره 978 ټیمان ټاکل شوی دی. دغه ډول به 500 یو کم 40 ټیمان په بیلابیلو ځایو کې و ماشومان ته یاد شوی ویکسین ورکوي. پر دې مهال په خپله وینا کې په بلوچستان کې د روغتیا د ادارې ډبلیو ایچ او مشر ډاکټر پالیټا ماهیپلا وویل چې د ایزی د ناروغي په مخنیوي کې د بلوچستان حکومت هلې ځلې د قدر وړ دی. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د کورلا ویکسین معرفي شوی دی او په ځانګړې توګه د دې پرانسته د بلوچستان څخه کیږي، ځکه چې WHO د کورلا د ناروغۍ په مخنیوي کې د بلوچستان د حکومت سره هر ډول مرسته کوي او موږ غواړو چې په صوبه کې د دې ناروغۍ مخنیوی وسي. په دې ترڅ کې مې د WHO د مرکز څخه 15,00,000 ویکسین او نور شیان ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې په بلوچستان کې د کورلا د ناروغۍ د خپرېدو یو لوی علت د چرنګ اوبه دي چې زیاتره د اوسنیو بارانو او سیلابو وروسته ناپاکې شوي دي او په نتیجه کې دغه ناروغۍ سرپورته کړی دی. خو ښاغلي پالیټا هیله څرګنده کړه چې د بلوچستان حکومت به د دې په مخنیوي کې خپل مهم کردار ادا کړي او هڅه به وکړي چې د صوبې و خلکو ته د چرنګ پاکې اوبه پر وخت ورسوي. و د سوریه ته په خپل وینا کې د بلوچستان چیف سیکرتر عبدالعزیز اوکلی اویل چې د پشکال د اوسنۍ بارانو وروسته WHO د اغیزمنو خلکو سره د مرستو په خاطر صوبایي حکومت ته په عجله توګه دوایانې، خیمې او نور شیان ورکړي دي چې تر اغیزمنو پورې رسولې دي او په دویم پړاو کې و خلکو ته د ایزې په ضد د ویکسین ورکولو کومک کړی دی، کوم چې یو ښه عمل دی.
کولرا ریسپانس کے لیے ویکسینز جو ہیں وہ پہلی دفعہ پاکستان میں دی جا رہی ہیں.
دے کولرا پزد ویکسین پر لومڑی زل پر پاکستان کی ورکی ولکیجی او د دې پرانسته د بلوچستان څخه سوي ده، کوم چې د ماشومان د حفاظت لپاره یو ښه عمل دی. لیکن اصل ستونزه د ناپاک اوبو ده، ځکه چې د حکومت لومړی ذمہداری ده چې ولسته د څنګه پاکي اوبه ورسوي او دا یقیني وګرځوي. دلته خبره ده د ونی ورده چې په بلوچستان کې د کولرا یا ایزین اروغي دروان کال د اپریل په ولسمه نیټه په ډره بوکټي کې سرشکاره کړی وو، چیرې چې د پیرکو په سیمه کې 15 کسانو د ناپاکو اوبو د چرلو په نتیجه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. وروسته بیا د جولای په دویمه اونۍ کې د پیل شوو د پشکال د بارانو له امله یاد سوي ناروغۍ یو ځل بیا په ژوب، خوزدار او د صوبې په ځینو نورو برخو کې سرشکاره کړي او د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د رپورټ له مخې په خوزدار، ژوب، کوټه او د صوبې په ځینو نورو برخو کې 14 کسان مړه سوي چې لویه برخه یې ماشومانو. په رپورټ کې زیاته شوی ده چې په روان کال کې په بلوچستان کې د ایزې څخه 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بل پلو ته په کوټه کې د روغتیا د صوبایي ادارې له لوري ویل شوي دي چې په روان کال کې د ایزې څخه د اغیزمنو کسانو کچه د 9,000 څخه اوښتې ده. په دې کې زیاتره ښځې او ماشومان دي چې د پشکال د اوسنۍ بارانو پر مهال زیات تر اغیز لاندې راغلي دي.
مشال لډیو ته وګسته یوب ترین تاسو ته راپور وړاندې کو په بلوچستان کې د هیزي ناروغۍ په اړه وهل تکې د دې پر ضد د کمپاین په اړه باندې اوس راځو یو بل موضوع ته. زو پیښور ته، پیښور د لزا کروڑ باندې چې ناز نومي خواجه سرا پرون سهار په ډزو وجل شوی دی. د پولیسو په وینا د یو ناڅرګند مشکوک تن پر ضد د قتل مقدمه لومبه تحقیقاتی راپور یا ایف آئی آر درج کړی دی، خو پولیس وایي چې کم مشکوک تن دی هغه له پیښې څخه تښتېدلی او دوی لټون پیل کړی دی. بلخوا د نرخزیان او د دوی مشران وایي چې په لسګونو شمیر کې د نرخزیان وجل شوي په خیبر پختونخوا کې، خو تر دې دمه چا ته سزا نه ده ورکړل شوې. نور تفصیل پیښور د شبیر مجان په دې راپور کې.
د پیښور فقیر آباد تانه پولیس او چارواکي مشال لیډو ته ویل چې الماس تومي خواجه سرا د جولای په 15مه دوی ته رپورټ وکړو چې په دلزاک روډ یو مقامی هوټل کې د باجت خېلو دورانی نومي ملزم په معمولی خبرو دوی سره خلو واله او بیا پرې ډز وکړي چې په نتیجه کې د ملګری بشیر اور شهناز په ډزو مړه شو. دی وایي د ملزم لټون روان دی او ډیر زر به ونیسي. د خواجه سرا او د خېګړې او حقونو لپاره کارکونکو تنظیم مشره ارزو وایي چې د دوی د ملګرو د وژنې او نورو زور زیاتو کې وخت تیرېدو سره سره زیاتوالی روان دی او وجه د حکومت او بیا د دغه خواجه سره او د مور او پلار لخوا دوی ته نه پاملرنه ده.
دا ټینګ ګروپونه جوړ شوی دي، دا موږ پولیس ډیپارټمنټ سره ډیسکس کړی دي، شیر کړی دي، د دې نمونه، د دې چکم اډریس دي، د دې نمبر یې غاښ موږ مینشن کړی دي. د دې مقصد دا دی چې موږ ګټو دی چې موږ بټي راکوي، زموږ په خوا باندې او چې موږ لنور کوو باغی باوجود باندې چې کم دي زموږ کمیونټي کې بیا دا بازار ټیکې کوو حکمرانی کاروائی په پاکستان کې ډېره زیاته کمزورې ده. نو دغه شان ډېر کیسونه وشو خو سپور یو ملزم تم سزا نه ده ملاو شوې.
په پېښور کې مدني فعال تیمور کمال وایي چې هم د سزاګانو نه کېدول وجه د خواجه سره پر ضد جرم یا زیاتی کوونکی په دې ډاډه وي چې د مرګ پسې څوک تپوس نه کوي.
د 2015 نواله تر اوسه پورې اتیا خواجه سره چې کوم دی وجلې شوي دي او په سوونو چې کوم دی هغه د تشدد ښکار کړی شوي دي. خو بدقسمتۍ نه ملزمان خو گرفتار کړی شي خو عدالتون نه بیا با عزته بری کړی شي. دې کې ټول نه غټه وجه چې کوم دی د پولیس چې کوم دی ناقص تفتیش کمزور ایف آی آر هم دغه وجه وي چې دغه ملزمان چې کوم دی بیا د عدالتون نه با عزته بری کړی شي.
دا خواجه سره او د خیګړې د سازمان منزل تر مخه تیر پنځو میاشتو کې د دوی وو خواجه سره او دغه ډول د 2015 راسه د اتیو څخه زیات وجل شوی او په سونو نور د تشدد او زور زیاتی ښکار شوی. ولی په دې باب لمو چې کله خیبر پښتونخوا حکومت کې د خیر خیګړې وزیر انور زیب خان او د هغې وروسته مو د اطلاعاتو مشیر بیرستر محمد علی سره د تماس نیول هڅه وکړې خو دوی سره د دوی د مصروفیت له وجې خبرې اترې ونه شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږستې. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د بجلی د ویش کمپنۍ وابډا په کابل ضلع کې موجودو کارخانو ته د بجلی په بلونو کې اضافي روپۍ جمع کولو امر کړی او کوارټر ټیرف په نوم نرخ یې ورته لوړ کړی او ورسره ترې د فیول ایډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم کټ کوي. د دغو کارخانو مالکان وایي چې د کار سره د دوی په سلګونو کارخانې ودرېدلې او په زرګونو مزدوران ورسره بیروزګاره شوي او په کار ده د غیر ضروري روپو د دوی نه وانخستل شي. بلخوا په پېښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویاند شوکت افضل وایي دا مسله د وفاقي حکومت ته او دوی په دې اړه څه نشي ویلي. تفصیل د فرحات چینواري په دې راپور کې.
د قبایلي ضلعو د کارخانو مالکان وایي چې د بجلی د ویش محکمې وابډا پرې د بجلی په بل کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړ کړی او سره ترې د فیول ایډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم اخلي. یعنی د بجلی جوړولو په کارخانو کې چې کوم تیل یا ګیس کارولی شي د هغې روپۍ هم ورپسې په بجلی بلونو کې راولي چې دې سره اوس دوی نشي کولای چې خپلې کارخانې خلاص وساتي او پیداوار ترې حاصل کړي. د قبایلي ضلعو د کارخانو مالکانو اتحادیې پخوانی صدر او د یو سټیل مل مالک اسلم خان پردای مشال ریډیو ته وایي
مونږ ورته دا خبره کوو چې د کوارټر ټیرف او فیول دا په منتلی چې کم ټیرف وي منتلی کم بیلی په هغې کې رچوا دوی په مونږ سره درې او څلور میاشتې بعد دا سیزونه راواچوي که نه چې کم پروډکټ کېږي کم سیزونه مونږ جوړو هغه مونږ په خرڅ کړي وي په هغه کې په بازار کې. نو مونږ لا خو بیا چې په چا باندې خرڅ کړي هغه مونږ لا پیسې واپس نه راکوي. اوس تقریبا 17 روپۍ مونږ ورته وایو چې دا 25 کا څه خبره نه خو دا مونږ کې بعد کې مارا لے گا رب سے.
دا بی بی تقریبا 300-400 فیکٹری خود بی پر ټول فاٹا کې چې هغه ټول دینا متاثر شوی.
د خیبر ضلع د باډی یو وګړی مسعود خان وای چې په دې کارخانو کې د دوی په سلګونه کسان کار کوي خو اوس بے روزګار شول.
مون خو دې کې ډېر خل کار کوي کنه چې دا بجلی په انداز ګرانه وي زیاته وي کنه نو دې سره ډېر خلک بے روزګاره شي. چې رقم یې کې روزګار چې زیات شي خلکو غریبانه ده انداز سپریشن والے علاقہ دا خراب شوی دا او څو دا بے روزګاری چې سی نورن خراب شو.
د بجلی په بلونو کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړولو او سره د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم د تیل روپۍ اخستو پستون زمو په پیښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویاند شوکت افضل سره رابطه وشوه. نو دوی ویل چې دا موضوع وفاقي حکومت سره تړاو لري او په دې لړ کې سرای نشي ورکولای. د بجلی کمی ادارې نیپرا یعنی نیشنل الیکټرک پاور ریګولیټری اتارټي په دې وروستو کې ویلي چې د بجلی نرخونه ځکه لوړ کړي چې د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالیدونکي کویلي آر ایل این جی یا قدرتي ګیس او فرنسایل په نوم تیلو په نرخونو کې لوړواله راغلی او بجلی په ګرانه بیه ورته تمامیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان چې د روپو د نړیوال صندوق یا آی ایم د پور اخیستو لپاره ورسره کوم شرطونه منلي په هغې کې په مرحله واره توګه د بجلی نرخ لوړول هم شامل دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان په 2013 کال کې د پوځي عملیاتو په وجه په رزي توګه بې کوره شو او کډوال د پیښور پر اسلام مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي د یادې سیمې وزرا هغه کورنیو د کډوالو حیثیت ختم کړل شوی کوم چې تر دې دمه خپلو کلو ته نه رسانه شوي. د احتجاج کوونکو غوښتنه ده چې دغه د دوی حیثیت بحال کړل شي. بلخو د قدرت پتونو پر وړاندې اداره وایي چې یوازې د هغو کورنیو د کډوالۍ حیثیت ختم کړل شوی کوم چې خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. نور تفصیل د غلام اوس په دې راپور کې.
د شمالي وزیرستان نه په 2014 کې د پوځي عملیاتو په وجه په عارضي توګه بې کوره شوي او کډوالو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د احتجاجي ناستې یو منتظم ملک زکیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د پتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای دی د وی د کډوالو حیثیت بیا بحال کړي او بې کوره شویو کورنو ته دي د میاشتې په سر د شل زره روپیو ورکول بیا پیل کړي.
دا درنا د هغې کډوالو ده کم کډوال چې 2014 نه د کډوالۍ ژوند په بنو په لکۍ پېښور او داسې نورو ښارونو کې د ملک په بېلابېلو ښارونو کې ژوند تېروي په کیمپونو کې او د کرې کورونو کې. د دې نه هغه سټېټس د وزرف خاندانونه ختم کړی دی چې کم به ماهانه دی ته 60,000 روپۍ د خوراکي مواد او د اسودو چې کم نور ضرورتونه دغه دپاره ورکولې او ورسره کم کډوال چې خواوشا 15,000 کورنۍ افغانستان کے با گلان کیم کے اور سرا نور علاقوں کے پراتی دی ہی زر تر زر واپسی دا پرا دے او کم خال چے دا افغانستان نا رغلی دی پدا اس نجدے شعبے کے تقریبا شپگ و بیاشت کی گی ہی دوبارہ دا آئی ڈی پی سٹیٹس بحالول یعنی آہ مرات ورکول چے دا نور آئی ڈی پی سٹا ورکی گی ہی دا پرا دا درنا پہ خور پرس کلب مختا ناستا
د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه مې د آفتونو نه د متاثره شویو خلکو سره د مرستو د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د ویان احسان داول نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د هغه کورنیو د کډوالۍ حیثیت ختم کړی شوی کومې چې خپلو سیمو ته ستنې شوي دي، ولې بیا به هم دوی هڅه کوي چې د هغه کورنو مسله حل کړي کومې چې لا هم خپلو کلو ته نه دي واپس شوي.
چې کم هغه خلق دي چې دا چا علاقې کلیئر دي او واپسی ورته شوې ده او اوسه پورې دوی مرسته اغستلې چې کم 2,000 نغد دي او 8,000 دی راشن دي نو 6,000 هر کورنۍ ته مرسته ملاوې دي. حکومت فیصله وکړه چې اوس د افغانستان نه هم خلق راغلل نو دا خلق چې کم اوسه پورې مطلب مرسته اخلي او د دوی علاقې کلیئر دي پکار دادې چې د دینه مرسته بند شي. کم داسې خلق وی مستحق خلق وی چې هغه مطلب مرسته بند شوی وی او واپسی نه وی شوی نو ظاهره خبره ده چې حکومت یا پی ډی ایم ای په دې باندې بچ دې غور کوي.
خود پیښور پریس کلب مخې ته په احتجاج ناست وزیرستانی کډوال وایي د دوی کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي او دا وی میاشتنۍ مرستې هم بد نکړې شوي دي، نو ځکه خو دوی په دې احتجاج مجبوره شوي دي.
زما نام دے محمد ظاہر شاہ حکم ضرب غضب کے منگ متاثرین کی داخل داغے نہ راغل دے اس خدا مشکلات ہے چھ 20,000 مندے خو چادہ تا کم پہ گج گورنمنٹ دے طرف نہ منگ تعلق کے دلے وہ لگا گزارا بسنا تو پہ کے دا اس دا 20,000 وہ ٹوٹل اس داغا بن شوی دے
دا وزر خاندان نہ خپل ولا کو تو دے
دا غزہ کنا تے چھ بغال نہ دی حالا کے داستے چھ پورا من نہ دی کوما پہاڑی علاقہ چھ دا دا منگ نہ بن شوی دا منگ مدنیا دے منگ میں واجات زمونگ پانے پٹھے دار سے بن شوی دی لکہ پدا کے پاس منظر خیل دی پاس مدہ خیل دی کزم دہ خیل دی پدا کے دا کرش کا دا کم نمونہ چھ دی بن شوی دی کم علاقے زمونگ نہ بن شوی دی داغا دے کرش کا سیر کون تیشن یہ خو پینٹری بندے کل آڑ سی کل پاتی سی لاڑ بان سی بالکل یہ خال دا بن کڑی دی جتا سو بدل تانا جائی چھ لاڑ شای تا سو تا کم نقصان ورا سی دا تا سو پل کار دے.
خدا آپتونو دا نظم او دا متاثرینو سرا دا مرستو دا صوبائی ادارے پی ڈی ایم ای چارواکی وایي صوبایي حکومت د یادې ادارې سره په شریکه په عریضي توګه د بیکوره شویو خلکو د بیلابیلو ستونزو په حل کولو کار کوي او هڅه کوي چې د دوی هر ډول ستونزې حل کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږیستئ. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د ننګرهار ښاروالۍ پر جلال آباد ښار سربیره په ولسوالیو کې د څارویو د غوښې په خرڅلاو بندیز لګولی. د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دا اقدام یې وروسته له هغې واخیست چې په دې وروستیو کې په څارویو کې وایرسي او یو مرګونې ناروغي خپره شوې. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د څارویو دې ناروغۍ اندېښمن کړي او د ښاروالۍ له پرېکړې خوښ دي، خو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي مني چې په څارویو کې یو ډول د پوستکي ناروغي خپره شوې، خو زیاتوي چې د څارویو محصولات انسانانو ته سرایت نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته تر هغې چې په ننګرهار کې د څارویو د پوستکي ساري ناروغي خپره شوې او یو شمېر څاروي وژلي، د ننګرهار ښاروالۍ د دې ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د څارویو د غوښې پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. د ښاروالۍ بیان بختی جان مراد وایي دا اقدام وروسته تر هغې وکړ چې په دې وروستیو کې په څارویو کې یو ډول مرګونی حیواني ناروغي پیدا شوي او د دې ویره شته چې انسان ته دې هم سرایت وکړي. نوموړی وایي
په غټ مال په غوښه باندې بندیز ولګېده. دا د دې په موخه چې په دې وروستیو کې په غټ مال کې یو ډول حیواني مرګونی ناروغي رامنځته شوې وه چې هغه د خوړلو وروسته انسان ته ژر انتقالېده. نو په همدې اساس باندې ما جلال آباد ښاروالۍ پرېکړه وکړه چې تر امر رسانی پورې یا د غوښې په ښار کې بندې کړي تر څو دغه مرض مخنیوی وشي. همداشان دا غوښې په ولسوالیو کې هم بندې شوې دي. یوازې د وړوکي مال غوښه په سو سیرلي غوښه ده چې دا په ښار کې قصابان کولی شي چې هغې خرید فروش ترسره کړي. نور غوښې چې دي تر امر رسانی پورې بندې دي.
عام وګړي هم د ښاروالۍ د دې اقدام ارکلی کوي او له مسؤلینو غواړي چې د څارویو د ناروغۍ د مخنیوي په موخه دي جدي اقدامات ترسره کړي. دوه تنه یې مشال راډیو ته وایي
زما نوم اسدین دی او ښاروالۍ نه دا خواست کوو چې وګرځي او دا سرغړونه کوي نو باید قانوني چلند ورسره وکړو. په دې چې دا خو مرض دی او هر چا لیدلی چې غوټې ورباندې راځي.
عبیدالله دی د چپلیهار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ښه اقدام دی چې دغسې کار یې وکړ او چې په خپلو سترګو د هغه مال لیدلی. باید د غوښه وانغستل شي. د شل زرو مال یې چې مرض پیرې شي په 15,000 باندې والي مزال د خپو چپې حلال کې. بس بیا خلکو ته خو دا معلومات نه وي. بس راځي بس هغه غوښه اخلي تر هغه دغه د دې مرض مخنیوی نه شي. بیا باید چې دا بندي د ښاروالۍ نه دا زموږ دغه دی چې نور هم بل نظارت وکړي.
په عین حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې په څارویو کې نوي وایروسي ناروغي پیدا شوي او په یو شمېر ولسوالیو کې پری سروي اخته شوي دي. د کرنې ریاست د څارویو د روغتیا امیر ډاکټر محمد زمیر بی سودی مشال راډیو ته وویل دا د غواګانو د پوستکي وایروسي ناروغي ده چې په حیواناتو کې د طبي او پر پوستکي د دانو د راختلو لامل کیږي.
د ناروغي د څارویو کې ساري ناروغي ده او د انسانانو لپاره هیڅ نوع خطر نشته. د انسانان کولای شي چې دغه حیواني محصولات څخه استفاده وکړي. ناروغي د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې په حیواناتو کې لیدل شوې دي. شواهد لرو مخکې په ګاونډي هیواد پاکستان کې دغه ناروغي په څارویو کې لیدل شوې او اوس فعلاً د پاره په ننګرهار کې ډیره زیات په شدت سره روانه ده. خو انشاءالله د دې د مخنیوي لپاره او کنټرول لپاره تدابیر نیول شوي.
د ننګرهار د ښاروالۍ له لوري د څارویو د غوښې په خرڅلاو د بندیز وروسته په جلال آباد ښار کې د هغو ټولو قصابانو دوکانونه د جولای له 15 نیټې تړلي ول چې د څارویو غوښې پلورلي.
همدې سره د نن ورځې خبرونه وروستیو شېبو ته رسېدلي یو. 3 منټه کم شپږ بجې شوې. له مجید بابر وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
په ستر عدالت کې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب او د مرستیال سپیکر د رائے د مستردولو په اړه سپریم کورټ لا دا فیصله نه ده اورولې. سپریم کورټ ویلي وو چې دا فیصله به د پاکستان د وخت مطابق په کم شپږ بجې اوروي. ستر عدالت کې د دې قضیې درخواست د پنجاب د اعلی وزیر په انتخاب کې د تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف ګوند امیدوار چودھری پرویز الہی دایر کړی وو. د شمالي وزیرستان نه په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لاملا بی کور شو کډوالو د پیښور پریس کلب مخې ته د جولای پر شپږشتمه احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی وایي د یادې سیمې د اوو زرو هغو کورنو د کډوالو حیثیت ختم کړل شوی، کومې چې تر دې دمه خپلو کلیو ته نه دي ستانه شوي. خو بلخوا د پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ وایي د هغه کورنو د کډوالۍ حیثیت ختم کړل شوی کومې چې خپلې سیمو ته ستنه شوي. په سند او بلوچستان کې د پشکال وروستو بارانونو له امله په بېلابېلو پیښو کې د مړو شوو کسانو شمېره 130 ته رسېدلې. د بلوچستان حکومت ویان فراد امشا د سې شنبې په ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د تازه بارانونو له امله په هغه صوبه کې 18 کسان مړه شوي. د تازه مړینو سره په هغه صوبه کې د بارانونو له امله د مړو شوو کسانو مجموعي شمېره 150 ته رسېدلې. بلخوا سند صوبایي حکومت ویلي چې د جولای 23 نه په دغه صوبه کې 14 کسان مړه شوي. د پاکستاني علماو یو 13 کسي د وفد په درې ودني سفر پرون د جولای پر 15 کابل ته رسېدلی دی. د دغه ډلې مشري د وفاق المدارس مشر مفتي تقي عثماني کوي. مفتي تقي عثماني تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان حکومت په دعوت په ښه نیت د علماو د لیدره کابل ته تللی. برطانیې د جولای پر 16 د روس د هغې دعوې تردید کړی چې دوی د اودیسا په بندر کې یو اوکراینی جنګي بیړۍ او د وسلو ذخیرې په نښه کړي.
لن خبرونه موارد الحمد سره د مشال ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای تر رسیدي. خو پر همدې څپو تاسو د ډیو رډیو خبرونه اوریدئ شئ. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو بیا زمک خبرونه پیلېږي. تر هغه خپل قربا اسرائیل محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د لا پامان خو وختونه